په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو د خبرونې ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبری برخه لرو. په لنډه خبری برخه کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. خو لومړۍ خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. پایل کې څو مهمو خبرونو سرلیکونه. پاتریک شانهان د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسمن په کار پیل وکړ. په پام کې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشر نانسی پالوسی به د دې جرګې د 114 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. جرمني له شپږو کارونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي وايي په کندهار کې د ځواکونو پر یوه مرکز د طالبانو په برید کې لږ تر لږه 15 پوځیان وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویان اشرف وطن دوست وایي دا حمله په میوند ولسوالۍ کې پرون وشوه چې پکې 15 سرتیري ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان شول. د وطن دوست په وینا وسلوال تر مځکې لاندې د یوه تونل له لارې پوځي اډې ته داخل شوي وو. طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی او ویلي چې په دې برید کې ګڼ وسل افغان امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاړولې ده. په هرات کې پر ایټالوي روزونکو پوځیانو د دولت مخالف وسلوالو برید افغان ځواکونو شنډ کړل. 202 ظفر قلور دو قمندان نور الله قادری وای دو وسلوالو چې د سرحدي ځواکونو دننه لار موندلې و پرون پر ایټالوي روزونکو ډزې وکړې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی. یو برید کوونکی د پیښې په ځای کې ووژل شو او بل ونیول شو. د ایټالیا شاوخوا 900 پوځي روزونکي د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لویدیځ کې دېره دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد له طالبانو سره د احتمالي اوربند پر لارو چارو خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا په خبرې کړې اعلامې کې راغلي دي چې دا غونډه پرون مازدیګر د ملي امنیت د سلاکار په دفتر کې وشوه. په اعلامې کې نورو امنیتي موضوعاتو ته اشاره شوې ده چې څرنګه دفاعي او امنیتي ظرفیتونه لوړ شي او څه ډول هوایي او پلي ځواکونه ښه تجهیز شي، خو د اوربند په ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د سعودي عربستان په جدي ښار کې له طالبانو سره د سولې خبرې وشي او هلته د اوربند پر مسلې بحث وشي. طالبانو بیا هم ویلي چې په دې غونډه کې به د افغانستان د حکومت له استازو سره ونه ګوري. د رادار د خپلواکو سیستمونو د نصبولو تړون په کابل کې د افغان ولسمشر په حضور کې لاسلیک شو. دا تړون پرون ملکي هوایي چلند خپلواکې ادارې د تالس په نوم له یوه بهرني شرکت سره لاسلیک کړ. په دې مناسبت جوړه شوې غونډه ته ولسمشر اشرف غني وویل
انشاءالله ایدی سیستم پا برکت دری کالو که به دی افغانستان اواید دولز تر 15 میلیارد افغانی یوازل دی مدرک نید.
د چارواکو په وینا دا سیستم کولی شي چې له مځکې څخه تر نږدې 2000 متره ارتفاع پورې هر ډول ملکي او نظامي الوتکې تشخیص کړي. پر دې پروژې څه باندې 9 میلیارد افغانۍ لګښت راځي او په 2 کلونو کې به کارونه بشپړ شي. خبرونه له ازادۍ راډیو اورئ. پاتریک شانهان د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست په توګه پرون رسمن په کار پیل وکړ. شانهان چې مخکې د دې وزارت د مرستیال په توګه دنده ترسره کوله، وروسته له هغې د ولسمشر ټرمپ لخوا ورته دغه مسؤلیت وسپارل شو چې پخواني دفاع وزیر جیمز ماتیس د دسمبر په 10 استعفا وکړه. ماتیس ویلي وو سیاستونه یې بشپړ دی، ولسمشر له سیاستونو سره سر نه خوري. ولسمشر ټرمپ چې د افغانستان د جګړې له کبله پر ماتیس انتقاد کړی، نه ده څرګنده کړې چې شانهان به د دفاع د وزیر په توګه ونوموي او که به بل چاته دغه دنده وسپاري. 18 کلن ماتیس مخکې ویلي وو چې دی به د فبروري په پای کې خپله دنده پرېږدي، خو ټرمپ وروسته له هغې چې ماتیس د خپل استعفا په اړه یو لیک خپور کړ او په هغې کې پر ولسمشر انتقاد وکړ، اعلان وکړ چې هغه به له وخته مخکې د دفاع وزارت څوکۍ پرېږدي. ولسمشر ټرمپ پرون په څرګندونو کې چې له تلویزیون خپرېدي او شانهان یې په څنګ کې ناست و وویل د اصلا ماتیس لرې کړی، ځکه دی چې دی له هغو کارونو چې هغه په افغانستان کې ترسره کړي وو راضي نه وو.
They've been fighting in Afghanistan for 19 years. General Mattis thanked me profusely for getting him 700.
ټرمپ وایي زموږ جنرالان 19 کاله په افغانستان کې جګړه کوي. ماتیس له ما ډېر منندوی چې 100 میلیارد ډالر مې چې هغه هیڅ انتظار نه درلود ورته ومنل، خو ماتیس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې هیڅ ښه نه دی کړی. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړی خوښ نه یم. شپږ 50 کلن شانهان وویل چې له روسیې د امریکایي ځواکونو وبخې چې له سوریې د امریکایي ځواکونو وتل او د چین د پوځي هڅو مخنیوي به لومړیتوبونه وي. په پام کې ده چې د امریکا د کانګرس په استازو جرګه کې د ډیموکراتانو مشره نانسي پلوسی به د دې جرګې د 1/16 کاري دورې مشري په غاړه واخلي. پلوسی چې مخکې له 2000 کال څخه هم د 4 کلونو په مخه د استازو د جرګې مشره وه، دغه دنده نن چې د دې جرګې 415 غړي غونډه کوي پیل کړي. د 13 نومبر په میاشت کې د کانګرس لپاره په منځمهاله انتخاباتو کې د ډیموکراتانو بری دې ته زمینه برابره کړه چې ډیموکراتان په 215 غړو سره د دې جرګې اکثریت چې مخکې له جمهوري غوښتونکو سره و خپل کړي. اتاویا کلنه پلوسی د ولسمشر ټرمپ یو له سختو منتقدینو ده او اکثره ډیموکراتانو هم ویلي چې له روسیې سره د هغه د اړیکو، د هغه د سوداګرۍ، د معاملو، خیریه ټولنو او نورو کارونو په اړه به جدي څېړنې وکړي. جمهوري غوښتونکو بیا په سنا جرګه کې چې 100 غړي لري د 350 خړو په لرلو سره خپل اکثریت ساتلی دی. او جرمنی لشپو کلونو وروسته بیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غیر دایمي غړی شوه. پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مقر کې د ملګرو ملتونو د بیرغ د پورته کېدو پر رسمي مراسمو سربیره د امنیت شورا په لومړنۍ رسمي غونډه کې د شورا پر میاشتنۍ اجندا هم خبرې وشوې. له جرمني سره یو ځای اندونیزیا، جنوبي افریقا، بلجیم او د دومینیک جمهوریت د ملګرو ملتونو د 15 کسیزې امنیت شورا چې 15 غړي یې دایمي دي، د 2 کلونو په مخه دورې غړي شول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نوي کال په مناسبت وینا کې ویلي و چې برلین به د نړیوالو بحرانونو د پای ته رسولو لپاره د ګډې همکارۍ ترڅنګ په نړیوالو چارو کې زیاته ونډه واخلي. رازو د خبرونې لومړۍ موضوع ته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستو څرګندونو ته چې د افغانستان په اړه کړې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سیمې پر هیوادونو په تیره بیا روسیې، پاکستان او هند غږ وکړ چې په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې روانه جګړه کې زیات ښکېل شي. ترامپ پرون په واشنگتن کې د کابینې غونډې ته په خبرو کې چې پر تلویزیون خپرېدې ټینګار وکړ چې په 1991 کې په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد مداخلې له مالي پلوه شوروي دیوالیا او هغه وپاشه. ترامپ په افغانستان کې وسلوالو طالبانو او د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې جګړې په اړه وویل چې نور هیوادونه چې سیمې ته نږدې دي باید دغې جګړې کې زیاته ونډه واخلي.
Why isn't Pakistan there?
روسیا ولی هلته نشته، هند ولی هلته نشته، پاکستان ولی هلته نشته، ولی موږ شپږ زره مایل لري هلته یو. خو په هر صورت موږ له خپلو خلکو سره مرسته کوو، له نورو هیوادونو سره مرسته کوو. هلته ترهګر شته، اکثریت طالبان او داعشیان دي. تاسو ته یو مثال درکوم، طالبان زموږ دښمنان دي، داعش زموږ دښمن دی. موږ په یوه سیمه کې یو چې 4-5 اونۍ مخکې مې له جنرالانو سره پرې خبرې کولې. هغوی ویل چې په دې سیمه کې طالبان او داعشیان دواړه دي او دواړه له یو بل سره جګړه کوي. ما ورته ویل چې ولې نه پرېږدی چې په خپلو کې وجنګېږي، ولې باید موږ مداخله وکړو؟ ولسمشر ټرمپ په دې اړه چې آیا له افغانستان ځواکونه باسي کنه څه ونه ویل، خو مخکې راپورونو کې ویل شوي چې هغه په پام کې لري له افغانستان نه د 4000 امریکایي سرتیرو نیمایي وباسي. خو هغه په افغانستان کې روانه جګړه بریالۍ ونه بلله. ویل چې که څه هم د جنرالانو غوښتنې منلي، خو په جګړه کې پرمختګ نه تر سترګو کېږي. تاسو زموږ د جنرالانو خبرې کوئ. ما جنرالانو ته ټولې هغه پیسې چې دوی غوښتنه کوله ورکړي، خو دوی په افغانستان کې کارونه ډېر ښه نه دي ترسره کړي. دوی په افغانستان کې 19 کاله جګړه کوي. متس له ما ډېر منندوی و چې 1 سوه میلیارد ډالر مې چې هغه هېڅ انتظار نکاو ورته ومنل. خو متس ماته څه وکړل؟ هغه ماته په افغانستان کې څه وکړل؟ هیڅ ښه نه دی کړي. زه له هغه څه چې ده په افغانستان کې کړي خوښ نه یم. ولسمشر ترامپ دغه راز په خپلو خبرو کې د هند پر صدر اعظم نریندرا مودی د هغه څه په خاطر چې وایي په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی هم انتقاد وکړ. ترامپ وویل مودی تل راته دا خبره کوي چې ده په افغانستان کې یو کتابتون جوړ کړی. پوهیږي چې ارزښت یې څومره دی؟ ارزښت یې زموږ د 5 ساعتونو مصرف دی. ترامپ څرګنده نه کړه چې دا کتابتون چیرې دی چې هند جوړ کړی. خو هند په افغانستان کې له 2000 کال راهیسې د بیا رغونې په برخه کې تر اوسه 3 میلیارد ډالر لګولي دي.
یا یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدوو تر چلورو بجو ل ازادی رادیو.
ازادي رادیو اوریده سهار لس بجې او یو لس دقیقې انکیدونکې دي. مخکې مو د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ څرګندونې واورېدې چې وایي د افغانستان د جګړې راضي نه دی. همداسې به مو له بغلان خبر ترلاسه کړ چې وسلوالو طالبانو د بغلان ولایت په د پلخمري کې په څو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې د چارواکو په وینا مرګ ژوبله هم اړولې ده. همداسې به له بغلان د ازادي راډیو خبري البشیر احمد غزالي را سره د ټلیفون په لیکه دی. غزالي صاحب راته وویل چې دغه بریدونه پر کومو مشخصو پوستو شوي او چارواکو د تلفاتو په اړه څه ویلي؟ البته دواړو لورو ته
خبر در سلام و شما صبح عبدالحی نعمتی والی بغلان رادیو آزادی داشت گروه
غزالی صاحب غاک موسم نرازی اوریدون که نپویگی کچیر تاسو یوزای آرام و درگی یوی کلکی تا نجدی مخی مو خبری کولی غاک موسم اوریدل که ده
بله عبدالحی نعمتی والی در حمله گروهی طالبان
بله غزالی صاحب غږ موسم نرازی بخنه غواړو خیر تاسو سره به بیا ورسته تماس ونیسو. قدر من اوریدونکو له بغلان د ازادي راډیو خبري البشیر احمد غزالی او چې راپور ورکاو خو د غږ کیفیت سم نه و. د پلخمري د درېمې حوزې مربوط په یو شمیر پوستو باندې وسلوالو طالبانو بریدونه کړي دي. په دې بریدونو کې افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. طالبانو هم د یوې لمې په خپرولو سره دغه بریدونه د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی. وروسته به په خپرونه که نور تفصیل واوری. خو اوس د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. زما همکار عصمت څاروان دی او شمیر لویدیځو ورځپاڼو مطالب لوستی دي.
یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو پر دې اندېښنې مطالب خپاره کړي چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل نو ګاونډیو هیوادونو ته به د افغانانو د مهاجرت ستر بهیر پیل شي. د افغانستان دوه ګاونډي پاکستان او ایران له تیرو څلورو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان کډوالو قربانه دي او تل یې خپل هیواد ته د هغو د ستنېدو غوښتنه کړې ده. پر دې موضوع سربیره د افغانستان په اړه بله مسئله چې لویدیځو ورځپاڼو ته مهمه ښکاره شوې، په افغانستان کې د ناټو تر مشرۍ لاندې د غوث ملاتړ ماموریت د عمومي قمندان څرګندونې دي. د هل ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر په کابل کې د ناټو په مرکزی قمندانۍ کې خپلو پوځیانو ته وویل چې له طالبانو سره د سولې خبرې ممکن بریالۍ یا ناکامې شي نو پایلې ته یې چمتو واوسي. د همداراز له خپلو پوځیانو وغوښتل چې هرې نتیجې ته تیار واوسي ځکه چې ممکن له طالبانو سره د سولې خبرې نتیجه ورکړي او یا هم ناکامه شي. جنرال میلر له افغانستان د وزر امریکایي پوځیانو د استلو پاړه د ولسمشر ترامپ پلان ته له اشارې پرته د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي حل لارې پر ضرورت تاکید وکړ. واشنگتن پوست ورځپاڼې بیا د افغانستان پاړه خپله لیکنه په دې پوښتنه پیل کړې: روسیا سره لري چې پوهیږي چې هڅه یې نه بریالۍ کېږي، ولې بیا هم د افغانستان د سولې د خبرو د کوربتوب هلې ځلې کوي؟ په دې لیکنه کې چې ساموئل رامانی لیکلې، د نومبر په میاشت کې د مسکو د غونډې یادونه شوې چې د افغانستان د سولې د شورا او د طالبانو استازو پکې ګډون وکړ. د لیکوال په نظر د مسکو غونډه ناکامه وه. طالبانو د افغانستان ولسمشر غیر مشروع وباله. د افغانستان حکومت تور ولګاوه چې روسیې په دې غونډې طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او نړیوالې صحنې ته د هغوی د راوستلو هڅه وکړه. خو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د مسکو غونډه تاریخي وبلله او ویویل چې د سولې لور ته مخ په وړاندې ګام و.